گفته روزنامه تا چند روز آینده به آنجا مواصلت خواهد کرد.
و رسیدیم به پایان این مجله خبری. صالح احساس خالقی در استودیوز با برنامه دیگه. سلام صالح جان.
دیر زیاد مننه امید جان. تاسی ستلی مشی بیا به هم دخل استودیو ترازی خود در یو ساد پاره زد قدر منو اوریدون که کربنه ایم. زما سلامونه بیا هم و من اکران و دوستانو پا روانه خبرونه که در دیتر سنگ چی در ازاده پا چپو که پروگرام رانده که و خود پروگرام زیاد برخمو هم د افغانستان په اړه د لندن د نړیوال کانفرنس په حق له ځانګړی کړی دی چې پرون د کانفرنس پای ته ورسید او د نتیجو پایلو په اړه یې په دې خبرونه کې تاسو ته مطالب او مرکې وړاندې کوو. خو تر دې مخته نوریه سنوري د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د سلام په وړاندې کولو سره لومړی ستاسو پام د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره ټکو تر اغرزوم. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي حکومت چمتو دی چې د هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په خپل غاړه واخلي، خو په دې کار کې د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان مالی وزیر وایي په ټولنه کې وسلوالو طالبانو د بیرته جذبولو لپاره افغانستان تر $1 میلیارد پورې اړتیا لري. د بشری حقوقو ډلې امنیسټي انټرنیشنل او د امریکا او بریتانیا حکومتونو په ایران کې د هغو دوو سړو اعدام غندلی چې د جون د میاشتې د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو وروسته په تاوتریخوالي کې نیول شوي وو. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي حکومت چمتو دی چې د هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په خپل غاړه واخلي، خو په دې کار کې د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. کرزی دا خبره پرون په لندن کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس ګډون کوونکو ته وکړه. زما فقیده زموږ د خلکو هیلې او غوښتنې نن ورځ په څلورو کلمو کې خلاصه کیدی شي: د افغانستان مشري، د افغانستان مالکیت. خو افغان ولسمشر له افغانستان څخه په بیړه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په وړاندې هم خبرداری ورکړ. کرزی وویل هیواد حداقل یوه لسیزه بهرنیو ځواکونو ته اړتیا لري. کرزی زیاته کړه په لسو کالو کې به د افغانستان امنیتي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. په دې کنفرانس کې د افغانستان حکومت ژمنه وکړه چې تر 2-3 کلونو پورې به د هیواد ډیرو ولایتونو کنټرول په خپل لاس کې واخلي او تر 2015 کال پورې به امنیتي ځواکونه د دې جوګه شوي وي چې د هیواد امنیتي چارې په خپله سنبال کړي. د لندن په کنفرانس کې چې د نړۍ شاوخوا 60 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه، له وسلوالو طالبانو سره د ولسمشر د روغې جوړې د پلان ملاتړ وشو او د دغه پروګرام د تمویلولو لپاره نړیوالو د $140 میلیون ژمنه وکړه. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې په ټولنه کې د وسلوالو طالبانو د بیرته جذبولو لپاره افغانستان تر $1 میلیارد پورې اړتیا لري. عمر زاخیلوال دا خبره پرون له رویتر آژانس سره په مرکه کې وکړه. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د روغې جوړې د پلان لپاره چې جزئیات پرون د لندن په کنفرانس کې په ډاګه کړل، له نړیوالې ټولنې د $70 میلیونو د مرستې غوښتنه کړې وه. د دغه پلان له مخې هغه وسلوال چې له جګړو لاس اخلي بیرته عادي ژوند ته راګرځول کیږي او د کاروبار زمینې به ورته برابرېږي. ښاغلي زاخیلوال د لندن کنفرانس تر څنګ رویتر سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان حکومت دقیقا نه پوهیږي چې د دې پلان د تطبیق لپاره به څومره پیسو ته اړتیا وي، خو دی وایي هغو لګښتونو ته په پام سره چې په دې هیواد کې په جګړې لګیږي دا یو ډیر ناڅیز رقم دی. زاخیلوال وویل مسلمان دغه پروګرام ته په $70 میلیونو پکار دي، خو د راتلونکو دریو یا څه زیاتو کلونو لپاره زموږ ابتدایي برآورد شاوخوا $1 میلیارد دی. امریکایي عسکرو پرون د کابل په ختیځه څنډه کې یو ملکی وګړی په داسې حال کې په ډزو وواژه چې له خپل زوی سره یې په خپل موټر کې سفر کاوه. پولیسو او عیني شاهدانو وویل چې 16 کلن محمد یونس په خپل موټر کې په څلورو مرمیو لګیدلی و چې وروسته یې په وزیر اکبر خان روغتون کې ساه ورکړه. دا پیښه په کابل کې د نړیوالو ځواکونو هغې اډې ته نږدې رامنځته شوې چې په وروستیو کې پرې څو وارې ځان وژونکې حملې شوې دي. ناتو ځواکونو په لومړي سر کې ویلي وو چې ځواکونو ظاهرا دغه موټر یو ګواښ بللی و، خو وروسته یې پر دې پیښې خواشیني څرګنده کړه او وویل چې په دې اړه به څېړنه کوي. له دې پیښې وروسته خلکو احتجاج جلارون وکړ او عاملونو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د یو بل خبر له مخې پرون سهار د کندهار ښار په کابل دروازه کې د پولیسو یو افسر محمد عیسا د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شو. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د بشری حقوقو ډلې امنیسټي انټرنیشنل او د امریکا او بریتانیا حکومتونو په ایران کې د هغو دوو سړو اعدام غندلی چې د جون د میاشتې د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو وروسته په تاوتریخوالي کې نیول شوي وو. له ایران څخه راپورونه وایي چې دغه سړیان چې اعدام شول د هغې وسلوالې ډلې غړي وو چې په ایران کې بیا د شاهي نظام اعاده کول غواړي او هڅه کوله چې اسلامي نظام رانسکور کړي او له خدای تعالی سره د دښمنۍ په خاطر دغه سزا ورکړل شوې وه. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې دغه اعدامونه ټکان ورکوونکي بللي او ویلي دي چې دواړه سړو غړو ته غیر عادلانه سزا ورکړل شوې وه او همې اعدام غیر عادلانه وه او زیاتوي ظاهرا د دوی اعتراف د چارواکو د فشارونو په نتیجه کې اخیستل شوی و. د بخښنې نړیوال سازمان وویل دغه اعدامونه ښیي چې ایراني چارواکي د هغو سوله ییزو مظاهرو د مخنیوي لپاره په هېڅ صرفه نه کوي چې د جمهور رئیس په توګه د محمود احمد نژاد له بیا ټاکل کېدو وروسته پیل شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند وویل دی دغو اعدامونو ډیر ډار کړی. هغه وویل دغه اعدامونه د ایران هغه اعدا تر پوښتنې لاندې راولي چې وایي په هیواد کې د عدالت، بشري حقونو او ډیموکراتیکو ارزښتونو ته وفادار دی. د سپینې ماڼۍ ویاند بل بورټن وویل د سیاسي بندیانو وژنه به یوازې د ایران حکومت لا هم د انزوا په لور بوزي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. چین له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام پر سر د خبرو د پیلېدو د هڅو غوښتنه کړې چې دا اقدام پر تهران د ملګرو ملتونو له لورې د څلورم ځل بندیزونو د لګولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلډ کلینټن هڅې له خنډ سره مخامخ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ یی چی په لندن کې د افغانستان په اړه په جوړ شوي کانفرانس کې وویل د ایران د اټومي پروګرام لانجه د یوازې د خبرو له لارې هواره شي. هغه دا څرګندونې له کلینټن سره له کتنې وروسته وکړې. کلینټن له څه مودې راهیسې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر ایران د نویو بندیزونو لپاره د ملاتړ حاصلولو هڅې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د خپل پروګرام په اړه هغه ژمنې نه دي په ځای کړي چې نړیوالو سره یې کړي وي او له دې پرته بله لار نشته چې د تهران پر حکومت فشارونه زیات شي. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې ولسمشر باراک اوباما ته واک ورکوي چې پر ایران د اټومي پروګرام د بندولو د هڅو په ترڅ کې د هیواد ته د تیلو پر صادرولو بندیزونه ولګوي. دا بندیزونه به پر هغو کمپنیو لګول کېږي چې ایران ته تیل صادروي یا د دې هیواد له تصفیه خانو سره مرسته کوي. دغو کمپنیو ته به د امریکا مالي مرستې، پورونه او نورې مرستې نه ورکوي. که څه هم ایران په نړۍ کې تر ټولو زیات د تیلو زیرمې لري، خو له دې سره سره د اړتیا وړ تیلو په سلو کې څلوېښت له بهره واردوي. دا ځکه چې د دې هیواد دا هیواد د تصفیه خانو ظرفیت نه لري. د امریکا د استازو جرګې مخکې ورته لایحه تصویب کړې وه. د عراق د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې که پلټونکو وښوده چې د بم پیدا کولو هغه لانجمنه وسیله کار نه ورکوي چې په وروستیو کې له برېتانیا څخه اخیستل شوې، نو امنیتي ځواکونه به نور ورڅخه کار وانخلي. جواد البولاني اسوشیټډ پرس اژانس ته وویل عراق به بدیله وسیله وازموي که کارپوهان دې نتیجې ته ورسېدل چې په دغې موجودې وسیلې کې چې ADE 651 نومیږي او پلاس کې نیول کېږي نیمګړتیاوې موجودې وي. برېتانیا وروسته له هغه چې BBC په یو راپور کې د بمونو په کشفولو کې د دغې وسیلې وړتیا تر پوښتنې لاندې راوسته، عراق او افغانستان ته یې په صادرولو بندیز ولګاوه. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت وروستي مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده د سهار ته بجو پوره اته دقیقې دي. د ازادي رادیو په کابل، کندهار، مزار شریف، هرات او جلال آباد کې په FM 100.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدل شي. په دې خبرونه کې افغان ولسمشر حامد کرزي پرون د لندن په کانفرنس کې وویل مرور ورونه به خپل کړی. دا راپور په هم واوري چې د ننګرهار ولایت د شینوارو قومي مشرانو په خپل سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د پناه نه ورکولو پریکړه وکړه. د کرنې او مالداري وزارت په هیواد کې د حیواني محصولاتو د کیفیت د ښه ساتلو لپاره یو شمېر نوي پروګرامونه پیل کړي. که وخت و نور مطالبه هم خبرو کړو، خو د ازادۍ په څپو کې 19 پروګرام اوریدل مه هیروئ. دا ازادي رادیو دا پرون په لندن کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر، د برېټانیا صدر اعظم او د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون د افغانستان د امنیت او په سیمه کې د ثبات په اړه خبرې وکړې. د دې کانفرنس د مهمو جزئیاتو راپور اسمت سروند وړاندې کوي.
ولسمشر کرزی د لندن نړیوال کانفرنس ته وویل چې په هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به لوی جرګه وروبولي، څو په دې توګه د افغانستان شخړې ته د لومړي ځل لپاره سیاسي حل لاره پیدا کړي. کرزی د لندن په کانفرنس کې چې د نړۍ د شپېتو هیوادونو د استازو او چارواکو په ګډون جوړ شوی، له پاکستان او سعودي عربستان څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. د پر افغان طالبانو ژغ وکړ چې له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې وشلوي، له تاوتریخوالو لاس واخلي او سیاسي پروسې ته داخل شي. کرزی وویل چې یوازې په افغانستان کې پر امنیت د تمرکز لري، ناامنۍ له منځه نشي تلای.
This is so because insecurity in Afghanistan is tied in many ways.
نو پر دی اساس د افغانستان امنیت په مختلفو دلایلو د سرحد د هغې غاړې له حالاتو سره ارتباط پیدا کوي. د افغانستان امنیت په سیمه کې د امنیت لپاره یوې هر اړخیزې او لا پراخې تګلارې ته اړتیا لري چې د ناامنیو د زیاتېدو سبب کیږي. ده وویل چې د هر اړخیزه تګلاره د سیمې د هیوادونو هر اړخیزې همکارۍ ته اړتیا لري. ولسمشر کرزی د لندن کانفرنس ته په خپل وینا کې له سعودي عربستان وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره دوامدار رول په غاړه واخلي. ښاغلی کرزی وویل موږ هیله لرو چې الله حضرت ملک عبدالله بن عبدالعزیز به د سولې له پروسې سره د مرستې او لارښوونې لپاره دوامدار رول په غاړه ولري. کرزی وویل چې لوی جرګه به وروبولي چې په افغانستان کې د پخلاینې په باب خبرې وکړي.
We must reach out to all of our countrymen, especially our
distant. موږ باید لخپلو ټولو هیوادوالو سره په چیرې بیا لخپلو هغو خوابدو ورونو سره تماس ونیسو چې ل القاعده او نورو تروریستي ډلو سره تړلې ندي او اساسي قانون مني. کرزی دا هم وویل چې په افغانستان کې د ثبات ټینګښت یوازې له هغه څه سره تړلی نه دی چې په افغانستان کې دننه کیږي، بلکې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره هم تړلی دی. د همداراز د افغانستان پر ګاونډیانو په تیره بیا پاکستان ژغ وکړ چې د سولې د راوستلو لپاره د هلو ځلو ملاتړ وکړي. د برېټانیا صدر اعظم ګوردن براون د افغانستان په باب د نړیوال کانفرنس په پرانیستون کې وینا کې وویل چې نړیوال ځواکونه به سږکال افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو په سپارلو پیل وکړي.
This conference marks the beginning of the transition process.
دا کانفرنس د انتقال د پروسې پیلیدل په ګوته کوي چې په هغه کې پر ضروري شرایطو توافق کوو چې پر اساس یې موږ د امنیتي چارو مسؤلیت د نړیوالو ځواکونو ولسوالۍ په ولسوالۍ او ولایت په ولایت افغان ځواکونو او د افغانستان خلکو ته سپارو. د وویل اوس د نړیوالو د همکارۍ لپاره د پریکړې وخت دی چې له افغانانو سره مرسته وکړي چې د خپلو خلکو ساتنه وکړي او پر خپل هیواد حکومت وکړي. د دې کانفرنس چې د اویا هیوادونو او مؤسسو چارواکي پکې برخه لري د بحث یو تر ټولو مهمه موضوع د نړیوالو ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د امنیتي چارو تدریجي سپارنه ده. براون کانفرنس ته همداراز وویل تر راتلونکي کال له نیمایي څخه موږ باید د سخت دریځو پر ضد د جګړې موازنه د هغوی پر خلاف واړو.
د افغانستان اړوند د لندن په نړیوال کانفرنس کې مو د شویو خبرو او بحثونو په اړه رپورټ واورید. د لندن د کانفرنس په اړه احمد تکل د کورنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي. د لندن په کانفرنس کې یوه خبره چې ډیره مهمه وه هغه کومه یوه وه؟ ښاغلي اتمر په ځواب کې وویل
دا پنځه سره خبرې چې مطرح شوې ډېرې مهمې وې د افغانستان لپاره، هم د امنیت مسله چې په هغې کې ټینګار په دې باندې وسوي چې افغاني قواوې باید وروزل شي او دغه لړۍ باید سرعت ورکول شي، ملکي تلفات څخه مخنیوی وشي، زندانونه افغانانو ته تسلیم شي، مخصوصا د افغاني بندیان چې د خارجیانو سره دي، د سولې پروګرام باندې هم خبرې وشوي، هم ښې فیصلې وشوي، ښه حکومت تعریف حکلا پروګرامونه وړاندې سول او شفیسلې پر وسولې بیا.
اما اتمر صاحب، تر ټولو زیات ته توجه د نړیوالو مطبوعاتو له طالبانو سره د سولې په خبرو باندې و. فکر کوي هسه چې د افغانستان حکومت انتظار درلود او تاسو پروګرام کړای و، هغه سه ستاسو انتظارونه تر سره شول؟
اصلا د دې کانفرنس څخه موږ عمده هدف دا و چې پر عمده پالیسیو او وړاندیزو باندې موافقه سره وسي. نو موږ او دنیا تقریبا هم نظر وو، خبرو باندې موافقه وسوه، انتظار مو په سیاسي سطحه باندې پوره سوی دی. اما اوس نو باید عملي برخې ته راسو چې دغه فیصلې چې سوي دي اوس باید عمل کې تطبیق شي. او د دې کار لپاره نو ډېر ژر به په کابل کې د خیر سره نوی کنفرانس جوړوو چې په عملي پروګرامو باندې هم فیصلې ترسره ورسېږي.
د دې معنا دا ده چې هغه اطمینان چې تاسو له نړیوالې ټولنې غوښت هغه مو ترلاسه کړ او اوس په تاسو پورې اړه لري چې نور اجراءات په خپله وکړئ، همداسې؟
اطمینان مو حاصل کړي، اما اوس هم نړیوال او هم موږ باید سره کښینو، د پروګرامو په جزئیاتو باندې باید سره خبرې وکړو، موافقه وکړو او عملي کار پیل.
تاسو خو به مخکې له دې چې د لندن کانفرنس ته راشئ په خپلو منځو کې خو به د افغانستان د حکومت چارواکو له ولسمشر حامد کرزي سره د نظر تبادله هم کړې وي. له دې نه مخکې هم د افغانستان په اړه ډېرې زیاتې پریکړې شوي، ډېر زیات کانفرنسونه جوړ شوي. فکر کوي چې دا وار د افغانستان حکومت هم ډېر کلک هوډ کړی چې مسایل به حل کوي لکه څنګه چې دنیا هوډ کړی؟
اصلا دا پانی کنفرانسونه بیاخر نو و فهر مرحلی که کنفرانس وشوی فیصلی وشوی اکثر از فیصلی تدید شولی فدی مرحلی که دلندن کنفرانس احمیت فدی که دی چه دا افغانستان دا خوا نیوی ترخی مینستر آلین او پدی بندی بروش دا دنیا ماخی خواه خوشتله دا دنیا سرمو دا همکاری یو نیوی مرحلی پیل بندی خبری وشی نو کنفرانس په ځانګړي توپ لري په هیڅ وجه لکه عامو کنفرانسو غوندې نه وي.
خبر است د افغانستان د حکومت پر اجراتو ده، څومره تاسو له خپلې خوا ډاډایی چې هغه څه چې نړیوال انتظار لري تاسو به وکولی شئ چې دغه ټول پروګرامونه او وظایف چې د افغانستان حکومت ته سپارل شوي دي دا به وکولی شئ چې ترسره یې کړئ؟
یقین دی تر هغه ځایه پورې چې موږ اهدافو ژمنې کړې دي پر هغې ولاړ یو. البته موږ د دښمنو د عملي کولو په هکله د دنیا د شته ضرورت لرو او په دې هکله موږ په دې کنفرانس کې خبرې وکړې چې دغه مرستې که په وخت سره او په هغه طریقې سره چې موږ یې غواړو راورسېږي چې د افغانستان حکومت به وکولی شي خپلې دښمنې ترسره کړي. مثال موږ ژمنه وکړه چې په درې کالو کې سرو عسکری عملیاتو رهبری به موږ اخلو، په پنځو کالو کې به ټوله عمومي مسؤلیت په غاړه واخلو. اوس نو دا ژمنه په دې فرضیې باندې ولاړه ده چې د افغانستان مسلح قواوې تر څلور لکه پورې ورسېږي، روزنه یې وسي او اسلحه او تجهیزات ورکول شي. که چیرې خدای مکړه دنیا په دې کې پاتې راشي نو طبعا موږ پر ژمنې باندې هم ناوړه اغېزه کوي. نو په دغسې یو حالت کې دواړې خواوې باید
تاسو د افغانستان په اړه د لندن د نړیوال کانفرنس په هکله د کورنیو چارو د وزیر حنیف اتمر مرکه واورېده. هیره د نوې چې تر یوې خبرتیا وروسته د لندن د کانفرنس په اړه دوه میلمانه هم لرو او غواړو چې د موضوع ورسره وڅېړو، خو مخته تر دې چې دوی ته هرکلی ووایم او نمونه یې تاسو ته یاد کړم یوه خبرتیا ورو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرونه اورئ. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. بریتانیا وایي د نړۍ قوتونو د افغان حکومت د سولې له پلان سره د 140 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه چې له دغه پلان سره سم هغو طالبانو ته چې له جګړې لاس اخلي د کار او زده کړو اسانتیاوې برابروي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبانډ د خبره په لندن کې د افغانستان په اړه د جوړې شوې یوې ورځنۍ غونډې په پای کې وکړه. د اویا هیوادونو او نړیوالو ټولنو استازو د ولسمشر حامد کرزي د دغه پلان ملاتړ وکړ. دوی همدارس د اداري فساد د مخنیوي لپاره د ولسمشر کرزي د پلان ملاتړ هم وکړ او ویل غواړي په هغې غونډه کې چې د روان کال په پای کې په کابل کې جوړیږي د افغانستان د حکومت د پیاوړي کولو لپاره ځانګړي پلانونه وړاندې کړي. د لندن د کانفرنس د پای اعلامیه څرګندوي چې د نړۍ مشرانو هغه مهال ویش منله چې د روان کال په وروستیو کې افغانستان د ځینو ولایتونو د امنیتي مسؤلیت په غاړه اخلي. د لندن په کانفرنس کې مو د شویو خبرو او پریکړو د څېړلو په اړه د سیاسي چارو دوه کارپوهانو ته بلنه ورکړې ده. زموږ د دواړه محترم میلمانه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی ودیر صفه او همداراز افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی وحید مجددي. دغو دواړو درنو اوریدونکو ته ښه راغلاست وایم. مهرباني وکړئ السلام علیکم، سحر مو نیکمرغه او زموږ خپرونې ته ښه راغلی.
سلام علیکم، تو ودیر صفایم احترامات رسوم زم.
ډیر زیاته مننه مجد صاحب ته هم احترامات. صفای صاحب، تاسو د لندن کانفرنس حتما تعقیب کړی دی، د دغه کانفرنس که خپل نظر په دې اړه ووایئ چې څومره موافق و؟ لومړی ستاسو نظر غواړم.
مهرباني ستاسو سوال نه، کانفرنس هم تعقیب کړ. کانفرنس کې یو عربیا تعهدات د نړیوالو دخوا هم وشو او د فعلي حکومت د کرزي صاحب او د پلانو او دوی چې وایي نوې ستراتیژي د افغانستان د حکومت دخوا پیشنهاد شوی دا هم واورېدل شو او هم غور پرې وکړ. فکر کوم چې توقع د لندن د کانفرانس نه چې څومره موافق او دا به په دې صرف بیانولو د ستراتیژي کې او پرنسپو کې او اهدافو کې او د هغو تایید او په دغو کې ختم نشي يعني دا دا کپایت امور رسید او ټول ژمن یو کړی دا موافقت موږ نشو ګڼل موافقت هغه وخت چې دا ژمن شوی دی او دا ستراتیژي وړاندې شوی ده دا هو بهو په عمل کې په افغانستان کې پیاده شي چې دا لنډ مودې لپاره ده که اوږدې مودې لپاره ده چې هم افغانستان آرامه شي هم امنیت راشي هم مخالفین په خپل وطن کې ځای په ځای شي او هم انکشاف د اقتصادي د افغانستان د هوسایۍ لپاره مخکې شي او عملي خلکو ته ورکړل شي.
صافی صاحب څخه ډېره زیاته مننه. بیا به هم بلې پوښتنې مطرح کېدو ته تاسې ته راشو، خو همدا پوښتنه له ښاغلي مجدا صاحب څخه کوم چې مجدا صاحب، تاسې د لندن کانفرنس څومره موافقه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما په نظر دا خو اول کانفرنس نه دی، تاسو ته معلوم دی چې د بون کانفرنس په 2001 کې تر اوسه پورې په ډېرو کانفرنسونو کې د افغانستان په باره کې جوړ شوي دي او ځینې تعهدات هم شوي دي په هغه کانفرنسونو کې، بیا وروسته هغه تعهدات هېر شوي دي. په دې کانفرنس کې زما په نظر یو ځانګړتیا دا وه چې د افغانستان په اول ځل لپاره د افغانستان یو اجنډا د کانفرنس د ګډونوالو لخوا منظور شو او د هغه نه مراتب څرګند شو. هغه دا دی چې د مخالفینو سره د خبرو اترو پروسه باید د بینالمللي ټولنې ملګرتیا ځان سره ولري چې دا تصویب شو، چې دا ډېره مهمه مسله ده. بله مسله د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیس تقویت دی چې داسې نه پیشبینی شوی ده چې باید چې افغانستان قوتونه تقویت شي او یعنی توان ولري چې وکولی شي له خپل هېواد نه د 5 کالو په موده کې دفاع وکړي. دا هم یوه پریکړه وه چې البته د هغه پلی کول هم صافی صاحب ورته اشاره وکړه یوازې په خبرو نه کېږي او باید عملي بڼه ځان ته غوره کړي. البته نور مسائل هم په دې کې وو چې اداري فساد سره مبارزه ده او یو جالب خبره هم دا ده چې د مخالفینو سره د خبرو اترو لاره پرانستل شوه او په دې کې یو صندوق د جوړولو اعلان هم وشو چې په هغه کې یو سلو $40 million ورته ځانګړی شو چې هغه طالبانو ته چې غواړي دې پروسې سره یو ځای شي هغوی سره مرسته وشي. البته زه نه وایم چې د افغانستان چې کوم پروګرام دی یا کوم اجنډا ده ډېر هغه عملي ده، خو په هر حال اول ځل دی چې د افغانستان اجنډا په دې کانفرنس په داسې یو کانفرنس کې د پام وړ ګرځي او ملاتړ ځان ته جلب کوي.
ډېر زیاته مننه مجدا صاحب. استاد صافی، مجدا صاحب ته د طالبانو سره د سولې خبره یاده کړله. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څو ورځې وړاندې خپله اعلامیه کې وویل چې موږ څوک په زر او زور نشي اخیستلی او له دوی سره له معلومه نه ده چې تر کومه حده خبرې شوي دي، څومره خبرې موافقې وي نوې موافقې. آیا ولسمشر کرزی د دوی له خبرو سره یعنی د یو مشخص پلان سره دغه فرانس تتلی وو او کنه؟ تاسو په دې اړه څه وایست؟
زه فکر کوم چې دلته دوی د دوه دورې په نظر کې نیولي اوسي. په اوله دوره کې د پیسې هم چې دوی ورته غواړي وو یو برآورد هم کړی چې دوه درې کالو کې دې کار دپاره به $1 میلیارد یوازې پر طالبانو مصرفیږي چې بېرته ځای په ځای شي خپلو ځایو کې او د جګړې نه به لاس اخلي. دا د کرزی صاحب پلان دی او دا هغه تعداد افراد و اشخاص و ځوانان چې په داخل کې جنگیږي او دوی په سراسر د افغانستان کې خپل نمایندگان لري، خپل شادو ګورنمنت لري یا والیان لري او صفوف لري. دوی غواړي چې دا په دې باندې رانیسي او معاشونه ورته ډبل کړي او اوس وایي چې ځمکه او کورونه او دا شیان هم دې ته موږ ورکوو او اقتصادي پیشرفت لپاره مرسته هم ورسره کوو، کار او شغل هم ورته برابره. او دا هغه څه وو چې دا اووه کاله مخکې موږ ورته ویل چې د ځوانانو ته خصوصا سرحدي ولایاتو کې او په ټول افغانستان کې ټول انامپلاید دي، ټول بېکاره دي، دوی ته کار ورکړي چې ونه تښتي، کار ورکړي چې دښمن ته لاړ نه شي. دا که اوس په پیسو دی عملي کولی شي بسم الله، اما که دوی فکر کوي چې دا پیسې به ورکړي د رشوت په توګه ځینو طالبانو ته چې په مخالف د خپل مشرانو قرار ونیسي او دوی به ترې رابیل شي، دا فکر نه کوم چې عملي بڼه ولري. او زه امیدوار یم داسې هم ونه شي چې په دې پیسو اخیستو باندې لکه د مجددي صاحب د سولې د تحکیم کمیسیون او لکه کابل د امن جرګه چې 100 میلیونه ورته بوش ورکړلې چې دا هم په دې دوره کې هایفمیل نه شي. اصل طالب به خبر رہی چې پیسې به هم نه وي رسېدلي، کور به هم نه وي رسېدلی، ځمکه به هم نه وي رسېدلي. بل هغه طالبان دي چې ملا عمر یې په راس کې دی، شورا دی کوی چې ده، هغه د خپله ورته اشاره وکړه چې په هغوی سره په خلا کولو کې د پاکستان او سعودي عربستان رول لوبوله شي چې درېمګړي هېوادونه شي. نو تر څو چې دا یو منطقوي حال په پاکیج کې د ګاونډیو هېوادونه مرسته ونه غوښتل شي، هغو ته دوی رسېدلی هم ممکن باندې.
ډېره زیاته مننه صافی صاحب. دا پوښتنه له ښاغلي مجده صاحب څخه کوم چې دا پیسې خو 140 میلیون ډالر چې نړیوالې ټولنې پرون له افغانستان سره د سولې د خبرو لپاره او د طالبانو د پخلاینې لپاره ژمنه وکړه، ستاسې په نظر مجده صاحب دغه پیسې که مثلا ځینو طالبانو ته ورکړل شي، وایي چې موږ غواړو د افغان دولت سره پخلا شو، داسې به ونه شي چې دوی به پیسې واخلي او بیرته به د طالبانو په لیکو کې پاتې شي او طالبانو ته به وفادار وي؟
ګوري، دا تجربه په خوا په افغانستان کې شوی ده د روسانو د تجاوز په وخت کې، او دا ټول هغه ګامونه چې امریکا اوس اخلي په هماغه نقش قدم روان دی چې روسانو درته کړی ده او په نتیجه نه دی رسېدلی. تاسو وګورئ که داسې وشي چې دوی ځینې کسان، البته زه دا نه ردوم چې په طالبانو په لیکس کې داسې کسان نه وي چې هغوی د پیسو په خاطر نه جنګېږي، داسې کسان دوی هم زه فکر کوم چې د هغوی تعداد به زیات نه وي. خو په هر حال چې دا کسان راشي او دې پروسې سره یوځای شي او د طالبانو له صف څخه ووځي، د دې خبرې معنا به دا وي چې د طالبانو صف ایدولوژیک صف به لا پسې ټینګ او لا پسې دوی په دې کې، یعنی هغه طالبانو په اکثریت کې چې هغوی د ایدولوژیکو مسایلو په خاطر جنګېږي، او هغه کسان چې د پیسو په خاطر خلک ځوروي یا لارې نیسي، هغه کسان د دې د صف څخه ووځي او طالبان د پخوا په پرتله د خلکو حمایت ځان ته جلب کړي. نو زه په دې باور نه یم چې د دې نه څه جوړ شي. زه فکر نه کوم چې د پیسو په خاطر ډېر خلک خواته راشي، او دا یو نیمګړی طرح ده. خو په هر حال دا اول ګام دی، او زه فکر کوم چې د هغه نه وروسته شاید یو کال یا یو نیم کال وروسته امریکایان به او بهرنۍ ټولنې به په دې مسله وپوهېږي چې دا غلطه لاره وه. بیا اصلي د سولې پروګرام به هغه وخت شروع کېږي چې دوی پوه شي چې د دې لارې نه دا کار ناشونی
ده. مجده صاحب ډېر زیاته مننه. استاد ودیر صافی، افغان مقامات وایي چې د افغان ځواکونه به وتوانېږي چې په راتلونکو 5 کلونو کې د هېواد امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. آیا د دوی دا خبرې تر کومه حده صحت لري؟ او که داسې پوښتنه وکړو چې دا به ممکنه وي؟
زه فکر کوم چې 450,000 عسکر چې دوی وایي نظامی قوا دا به ټرین کېږي په دې 2-3 کالو کې یا 5 کالو کې، او دوی به څه کال نه آخر د 2010 نه شروع کوي چې دوه ولایاته درې ولایاته چې ولسوالۍ افغاني قواو ته ورو ورو سره وسپاري او په تدریج به دا تکمیلېږي. اول زه فکر نه کوم د دې زمانی معیار د نقطې نظره چې دوی 400,000 عسکر تربیه کولی وشي، او که تربیه هم کړي 400,000 نفره راولي او دوی ته معاشونه ورکړي، فکر کوم چې دا به هغه ماشیني ضابطانی او نه دا چې مسلکي سم عسکر او پاخه خلک چې دوی وکولی شي مقاومت وکړي دښمن سره، وکولی شي د ټولو مشکلاتو نه ووځي او د افغانستان امنیت تامین کړي او خپل هم خلک ونه ځوروي، غلام ونه کړي، داړې ونه کړي، چور ونه کړي، رشوت هم ونه اخلي، ټول مشکلات حل کړي. دا یو تخیلي پلان ماته کاری چې عملي بڼه یې ډېره کمه لیدل کېږي، ولې چې د تعلیم او تربیه د نقطې نظره درې کالو کې 5 کالو کې 400,000 عسکر تربیه کول آسانه خبر به نه وي.
ستاسې له دواړو درنو مېلمنو محترم ودیر صفید د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او د سیاسي چارو کارپو او همدارس افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو کارپو ښاغلی وحید مجده، تاسو نه د زړه له کومې مننه کوم دا چې زموږ بلنه مو په دې سهار وختي کې ومنله. تاسو ته د بریالیتوبونو په هیله کور مو ودان او ښه ورځ تاسو ته غواړم. قدرمنو دوستانو، زمنګ د نن ورځې بس مو واوري چې د لندن د کانفرنس په اړه و. اوس هم تاسو رابولم چې د ازادۍ په څپو کې پروګرام را سره واوري.
د ازادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
د ازادۍ په څپو کې در امواج آزادی خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د واقعي ثبات او اصول په هیله ستاسو د دېونه خبرونه پیل شو. زه جان قالو کوزه او ظریف نظر ستاسو قربي یو. دوستانو، پنځشنبه د جنوري 28مه او د 1400 هجری شمسي کال د دلوي اتمانې ته د بریتانیا په مرکز لندن کې د افغانستان په اړه یو مهم کانفرنس جوړ شو. په دې کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په شمول د شاوخوا او یا هیوادونو مشرانو او جګپوړي چارواکي راټول شوي. کانفرنس د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون پرانست او په وینا کې د ځینو مهمو ټکو او پروګرامونو یادونه وکړه. د ویل نړیوال صلاح شوی په هغه صورت کې بل افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي چې جمهور رئیس حامد کرزی د اداري فساد د لمنځه وړلو، ښه حکومتي سیستم د جوړولو، اقتصادي پراختیا او له وسلوالو مخالفانو سره د سولې او په مجموع کې د افغانستان د ثبات په اړه د خپلو کړو ژمنو د عمل کولو په کار کې هلو ځلو ته دوام ورکړي. ګوردن براون په افغانستان کې د کارپوهانو د زیاتولو، اقتصادي مرستو او ولایتي حکومتي ادارو د خولو او خکولو نوې ژمنې وکړي. براون ویل د روان کال تر پایه به د افغانستان د امنیتي ځواکونو شمیر 3,00,000 ته او د بهرنیو ځواکونو شمیر به 1,15,000 ته پورته شي. د دغه راز ویل په روان مالي کال کې به افغانستان ته د نړیوالو مالي مرستې 6.3 میلیارد ډالر ته ورسیږي او د افغانستان زراعتي سکتور به پیاوړی شي. د لندن په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دوهم ویناوال وو او د افغانستان د امنیت، د قانون د حاکمیت او اقتصادي پراختیا په هلو ځلو کې د ملګرو ملتونو د همکاریو د دوام ژمنه وکړه. جمهور رئیس حامد کرزی په خپل وینا کې ویل د تیرو اتو کلونو بریاوې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د بشري او مالی قربانیو نتیجه ده. کرزی د سولې، پخلاینې او د مخالفانو د جذب مسله یاده کړه. ویل په دې کار کې د سعودي عربستان د پادشاه ملک عبدالله او دغه راز د پاکستان همکاري ډیره مهمه او ضرور ده. جمهور رئیس کرزی ویل د بهرنیو ځواکونو په خپل سر حملې او تالاشۍ باید بند شي او افغان ځواکونه باید مخکښ رول ولري. د بل ژمنه د ښه حکومت یا ادارې په اړه او ویل چې د اداري فساد په ضد مبارزه به په جدي ډول پر مخ وړي، د معافیت فرهنګ به له منځه وړي او اقتصادي پراختیا به یې د کارونو په سر کوي. کرزی دا هم ویل افغانستان د افغانانو په مشرتابه او ملکیت سره باید اداره شي. دا چې د لندن کانفرنس به افغانانو ته څه ګټه ورسوي، د سولې، امنیت او پخلاینې عملیه به څنګه پر مخ ولاړه شي او د افغانستان حکومت به تر کومه حده په خپلو ژمنو ودرېږي او عملي به کړي، دا به له محترمو میلمنو څخه واورو. د کابل په سټډیو کې رابللي میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی، په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت پخوانی استازی ښاغلی عبدالحکیم مجاهد، د سیاسي چارو کارپو ښاغلی احمد سیدی، دغه راز دلته د پراګ په سټډیو کې موږ سره د کندهار د ښځو د چارو رئیسه محترمه رڼا ترین هم تشریف لري.
تشکر. ما هم به نوبه خود به تمام مهمانای عزیز ما احترامات تقدیم میکنم، همچنان به شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
پوهان صاحب صافی، تاسو که امکانات هم درلودل او د لندن د کنفرانس جریان هم تعقیب کړی، موږ خو تر یو حده تعقیب کړ. څه فکر کوئ چې څنګه دا کانفرنس او دا ژمنې چې وشولې څنګه به یې او دا خبرې چې وشولې مهرباني وکړئ صاحب خپل نظر وړاندې کړئ.
ډېر مهرباني الکوزای صاحب. زه په داسې حال کې چې اول تاسو ته د بازادي په څپو کې د پروګرام خپرونکو ته او ستاسې طریقه خپل ټولو افغانانو ته احترامات تقدیموم. د لندن په کانفرنس کې په مورد کې داسې ووایو چې د لندن کانفرنس بل هیڅ شی نشي کېدلی غیر د دې نه چې د اوباما د نوي ستراتیژۍ د تطبیق لپاره یو لومړی ګام او پړاو چې دوی کېښود، شاید هم آینده کې را رهبری په دې مواردو کې انګلیس ته یا انګلستان ته په برخه شي ولا چې په دې سیمه کې ډیر بلد ده نو په همدې د پاره دوی دا حل ځلې کوي چې کده جګړې ته خاتمه ورکي او دوی په خاطر نه وباسي په مجموع کې مګر په عینل کې خپل مقاصد او د خپل هغه دیموکراسي مقاصد او هغه سرمایه گذاري چې تر اوسه پورې کړی ده چې هغه هدر هم لاړ نه شي نو د دې لحاظ نه که د نظامي ساحه کې وګورو که سیاسي ساحه کې وګورو که اقتصادي ساحه کې وګورو یو لړ مطالب شته دي چې هغه غواړي دوی تطبیق کړي مګر دا هم په دې لندن کانفرانس کې په همدې یو ورځني کانفرانس کې په نظر کې نیول کیږي لکه اوسه پورې چې ښکاري هم د شروع نه په همدې شروع کړی ده چې دوی د دواړو فکټورو ته نظر کوي یو داخلي فکټور ته د افغانستان دی چې هلته اداري اصلاحات باید منځته راشي او داسې یو پارټنرشپ پارټنر حکومت دلته ولري چې هغه د دې جوګه شي د دې وړ وي د دې اهلیت ولري د دې لیاقت ولري او داسې عناصرو نه متشکل وي چې دا آینده پلان لکه اوباما چې ویلي چې 2011 کې زه شروع کوم خپل عسکر وباسم چې هغه پړاو ته موافقانه ورسیږي په دې باندې به پافشاري وکړي او نور د خبرې د کرزي صاحب چې واورېدلې خو نیمایي نه زیاتې هغه خبرې وي چې د قسم په ورځې یادې کړې وې او دا ښه حکومت داري کوو هغه نوې خبره چې وه د طالبانو سره مذاکراتو چې د سعودي د پاچا او د پاکستان د مشر رول یې پکې ډېر مهم تلقي کوو دا یې پخوا هم مهم
تلقي
نه پوهېږم چې دوی د لندن د کانفرانس نه څه وغوښتل
مننه صاحب وروسته به بیا بحث دوام
کړو خب آقای سعیدی شما چه فکر میکنین در مورد از این کانفرانس ها منتها غیر از کانفرانس لندن ما دو کانفرانس دیگه یا دو مذاکره دیگه هم داشتیم در استانبول و در برلین که آقای کرزی اشتراک داشتن که در استانبول خو مخصوصا با پاکستان مسئله افغانستان به خیلی مطرح بحث بودک شما یار یک جنبندی اگر بکنین در مجموع چه فکر میکنین کانفرانس ها یک ذره زود صورت نگرفت
اول جناب آقای نظر و آقای لیکوزه احترام میره قبول کنین و امیدوارم شنونده های شما هم که ادای احترام دارم بپذیرن
تشکر
اون چرا که از این کانفرانس توقع برده میشد از دیدگاه ما به سرمنزل مقصود نخواهد رسید چنانچه ما وقتی که صحبت های آقای کرده شنیدیم فقط تلفات ملکی رهبری امنیت برای خود افغان ها مبارزه با فساد حکومت داری خوب مثاله و اشتی و تنظیم کمک ها با شش فکت عمده نفته بود وی گپای متدل مالی که صدها مرتبه جناب کرزی صاحب گفتن و مردم افغانستان شنیدن ولی متاسفانه عملی نشد به هر صورت من شخصا بدون از اینکه ایراد درک میکنیم که مصالح یک ضرورت است البته با یک استراتژی با یک طرح دقیق سنجش شده اون چرا که من باور دارم که کنفرانس نتایج سودمندی را به نفع افغانستان و منطقه نخواهد داشت دلایلش بسیار کوتاه عرض میکنم اول خود رهبری شورای طالبا شدیدن ایران رد کردن ایران که یک پارتنر است در منطقه به این کنفرانس اشتراک نکرده نقش پاکستان هنوز زیر پرده است آشکار نیست جامعه مدنی افغانستان اعتراض داره هر دو طرف اعتماد به اینشان وجود نداره حملات در این روزا زور گرفته حملات انتحاری زیادتر شده جامعه مدنی افغانستان قبول نداره و طالبا پالیسی جنگ تعقیب میکنن و پارلمان افغانستان و مردم افغانستان هم از این گزارشاتی که آقای کرزی به کنفرانس ارائه کرد آگاهی ندارن به هر صورت اگر فایده نداشته باشه حداقل فرصتی هست برای فیلمبرداری و عکس گرفتن های یادگاری یک فرصتی وجود داره
بله.
اما اون چیزی که ما امید داریم چون در این کنفرانس هیچ نوع قطعنامه و هیچ فیصله نامه کتبی صادر نمیشه وقتی که قطعنامه و فیصله نامه کتبی صادر نمیشه طبعا نتایجی نداره امیدوارم عکسای مقبول از این کنفرانس گرفته شه
تشکر سیدی صاحب خارون جان اول خو استلی مشه په خیر علی پراکتا او زموږ استډیو ته تاسو څه فکر کوئ چې په دې تیر او اتو کلونو کې د خزو په ژوند کې خصوصا په کندهار کې د تعلیم په برخه کې د فرهنګي فعالیتونو په ارتباط او په مجموع کې نه د خزو په ژوند کې څه تحول راغلی یو او تاسو څومره خوشبینه ستاسو چې د دې کنفرانس نتیجې به هلته د خلکو په ژوند څه تاثیر ولري
بسم الله الرحمن الرحیم ده هر سنه لمړی تاسو ته او تاسو د رادیو محترم میلمنو او ورسره اوریدونکو ته د زړه له کومې سلام او احترام وړاندې کوم هله لرم چې همیشه جوړ او شاد اوسئ دا چې د تیرو اتو کلونو رئیس د افغانستان د خلکو په مجموع کې په ژوند کې بعض بدلونونه راغلي دي چې د همدې بدلونو په درشل کې د ښځو په ژوند کې هم په متوسطه توګه بعض بدلونونه تر سترګو کیږي چې هغه زموږ د ښځو ګډون دی او یا هغو ته د تعلیم زمینه برابرول دي او یا هم د صحت څانګې پراخول دي چې په هغه کې زموږ میرمنې استفاده کولای سي او بل د ښځو لپاره په جهاني سطح یو پراخېدل راغلی دي چې زموږ میرمنې هم وتوانېږي لکه د نورې نړۍ د ښځو په څیر لاسته راوړنې ولري. خو بیا هم ویلای سو چې تر دې دمه پورې مشکلات هم تر اوسه زموږ د منګیر دي، بل خصوص په هغه اوزه کې چې موږ ژوند کوو او دغه میرمنې زموږ سره په دې ناخوالو کې شریکې دي مشکلات لرو، لکه په ولسوالۍ کې د نجونو د مکتبو نشتون، په لیرو پرتو سیمو کې د ښځو لپاره د صحي کلینیکو نشتون، او ورسره د معارف په پروګرام کې هغه اصلي منبع په کار نه وړل، یا د معلمینو درسي سیستم کې بعض ستونزې، او ورسره د ښځو لپاره د کار نشټوالی. ولې چې زموږ میرمنې تقریبا دیش کاله چې دوی په جنگ کې ژوند کړی دی، د تعلیم د پروګرام
څخه د امنیت په ډیره مهمه مسله، ځکه چې امنیت نه نو خو دوی خو بنشي کولای چې مکتب ته لاړ شي یا کلینیک ته لاړ شي، ځکه د امنیت مسله مهمه نه ده ستاسو په نظر ډیره؟
تر هر څه لومړی د امنیت موضوع مهمه ده. واقعا هم کچېری امنیت وای نو اوس به دغه ستونزې حل وای. موږ څلور کاله مخکې په کندهار کې خاص پروګرامونه درلودل د ښځو لپاره، او په ښځینه شاګردانو کې مرسته توپ درلودي، د یو کال څخه اندازه بل کال ته زیاتېدل په مکتبو او لیسو کې د نجونو. خو لیکن بدبختانه چې ما د حوزې یادوري په دې خطر وکړه چې دغه اوزه ټولو ته معلومه ده چې دلته د امنیت نشتون او یا د امنیت کموالی د ټولو خلکو پر ژوند باندې، بالخصوص د ښځو پر ژوند او پرمختګو باندې زیات منفي تاثیرات درلودلی دي. او راځو کنفرانس ته. د کنفرانس په حق له زدا ویلی سم هغه کسان چې کلیدی دي لکه پاکستان او طالبان باید مخامخ د حقوق سره خبرې وسی، نه دا چې د حقوق سره ډیر لري هدفونه ټاکل کیږي او د هدف لپاره په میلیونو پیسې مصرفيږي. کچېری هغه کسان چې د افغانستان و امن ته خطر دی، هغه کسان چې د افغانانو ژوند د بربادي سره مخامخ کړی دی، د حقوق سره مخامخ خبرې وسی او یو د حل لار په دې شکل ورته پیدا شي چې دغه ستونزه وپوښتل شي چې هغه کسان چې افغانان نه پریږدي چې آرام ژوند ولري، حقوق یې په دې کې څه ګټه لري او څه زیانونه لري؟
کور دې ودان وروسته به هم تاسو خبرې وکړو.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې وه. اوس یې تاسو تکرار اورئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني.
ما دا پښتنه د هغې تاسو د مېلمنو ته پاتیو ده، دا کومه جرګه چې روانه ده په لندن کې؟
بله،
دا د افغانستان د مسلې د حل کولو لپاره ده. او که هسې یو لکه تېرې جرګې چې وشوې دون کانفرنس یا دا نورې جرګې وې، یا کومې په هغه کې وشوې جرګې وشوې، نو دا افغانستان ته کومه هغه راوسته امنیت راوسته کومه
کور دې ودان. نو پروګرام ته غوښه محترم ملمنو په خبرې وکړي، صافي صاحب وویل چې ځنې تشریفاتي مسایل پکې مطرح شول، وروسته تاسو متوجه اوسئ، خبرونه تعقیب کړئ، حتما به ان شاء الله ځواب اورئ.
السلام علیکم.
وعلیکم.
زه شرناغه د کاپیسا ولایت پګاول ته اړینه خبرې کوم.
مهرباني، سلام شي شرناغه خان، خبرې وکړه.
تاسو ته او تاسو اوریدونکو سلام نه لرم کوم، انا کوزه صاحب بهرینه لاره خدا وا چې په تاسو کانفرنس کې د لندن دا غربي عبرانو د افغانستان کې د پښتنو نه بخنه وښته وای دا څه کارو؟
څنګه بخنه وښته وای؟
دغه لپاره وښته وای چې دا غلطي کانو د ډېر بې ګناه پښتانه په شاتات وره شیدل دي غربي قواو د لاسه، ته طالب په نوم باندې او د القاعده په نوم باندې بې ګناه افغانان په شاتات وره شول. که بخنه وښته وای دا به صلح سره ډېر همکاري وکړي و.
مردم ساس نظر ده نو روستا به پیو استاد خبری او کیا به پیو سید
نظر ده اقاد خبر ده اقاد رو دوائی من نظر رو
ده استاد نظر ده داره پختانه ده دار شده ده آقا باقا استادان پی خبری او کی. تشکر، مننه سیب لیره، مننه
سلام بگی منای شما برنامه شما
تشکر. بله بفرمین شما آقای،
این کنفرانسی که در لندن شروع شده این روز به خاطر مردم بی دفاع افغانستان که
یعنی شب و روز زیر بام امریکایی کشته میشن، به شهادت میرسن. یعنی خود سرزی میشه یا نمیشه؟
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
السلام علیکم.
مهربانی صاحب.
علیکم
السلام. آورو صاحب مهربانی.
دیگر تاسو سلام نو وای مددی خو باران جرند کوسستان باران شروع.
دا شکر له شکر له
شکر
چې باران شو چې لګا بادی ریشه و دا فصلونه مسلونه سم شي. خاصه مهربانی.
اوه که خدای پاک په افغانستان کې رحم وکړي چې دا بارانونه راوړي الله پاک.
امين
امين امين.
ما زه خو باران چې دا نظر و دا غونډه څه روانه ده.
بله.
دا غونډه به ما په فکر باندې خو په سر کې څه دي چې یو څه دم غټنه وکړي ځکه دا مدعي او مدعي علي هیڅ یو ځای نه دا ځکه موږ نه مودې نه څنګه خبر کوم چې مدعي او مدعي علي هیڅ پریوته باندې پریوخه باندې قاضي په فیصله نه کوله دې پریوته باندې فیصله کوي عدالت یو دغه هم ځکه یو وخت 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 کوم وايي وهم دې چې لري باندې چې لري نو دا دې هیڅ څه نه کوي چې ګټه کوي
مولوی صاحب مولوی صاحب نو اوس خو مدعی خو نه پوهیږم چې کوم یو ستا په نظر مدعی دی بل مدعی الهی دی نو یو خوشته دی دا بل ناظری مدعی الهی څوک طالبان خانو دوی خو نه رات اوس خو داسې چل لري چې هغوی ورته وړاندیز کوي دوی نه مني یعنی طالبان نه حاضرېږي سولې ته یا خپل نماینده ناست یا په هر مشکل چې شته دی نو ستا په نظر څه باید وشي داسې یعنی طالبان هم باید لږ را نرم شي وایي چې وروره راځئ سولې ته کینو په جنګ دا مسله نه حل کېږي څومره به وژل کېږي
خو
بیا هماغه خبره ده
دغه
فار دغه شته چې خپل بسری وټړي
او د
پارلمان خلکو سره بوځي دا نظر واغره مولوی سم نظر دی ورده شو تشکر
بله خب بله پوان سی وری قبل از اینکه رشته سخن به شما بسپاریم ما یک فکای وری یک چیز میگم که همین یک ذره جنبندی هم شو همین سخنان موضوع میگه که کسایی که در جنازه میرن یعنی در مراسم جنازه میرن عمو بسیاری ها گریه میکنن اگه فکرتان باشه میگه هر کس عمو مردی خوده یعنی پدر مادر یا بابا کلان خوده بیاد خود میاره افسوس میکنه گریه میکنه به مردی خود در او جنازه با او کس که در او لحظه مرده سر از او زیاد جگرش خون میشه البته اما مردی خودش یادش میاره پدرش و مادرش دیگه پاش از او خاطر حال در کنفرانس لندن هم یک برداشت اگر بکنیم دیشب در یکی از تلویزیون‌های بین‌المللی آقای کرزای و براون اینا در مقابل شاگردای افغانی و انگلیسی حاضر شدن و سوالای از وارا جواب دادن دو موضوع بسیار عمده بود
بله.
طرف آقای کرزای یگانه خود مقصد خود مذاکره با طالبان زیادتر می گفت و طرف براون هم یه می گفت که ما دا 2014 و 2014 تعلیم و تربیه عساکر و اردوی افغانستانه به اندازه بالا می بریم که برای زوا مسپاریم یعنی دقیقه خود بود که ما چطور از افغانستان بریم و یعنی کشت و کشتار کم شوه این حال طرف سیوم بود در اینجا طرف سیوم هم مردم یعنی شاگردای افغانی و انگلیسی ها بودن و سر یک چیز دیگه فکر بکنم می گفتن این مسئله فسادی داری چی دا بیجه از اون خاطر دمی سه نقطه در این کنفرانس آدم اگر فکر بکنه آقای پوان سیب صافی شما سوالام در نظر بگیرید تبصره که منم در نظر بگیرید اگر شما جواب بدین بفرمایید سیب
بسیار زیاد تشکر بسیار خوب فکایی بجای بود و در این حال شما از جریان مصاحبات و سوال جواب با شاگردان افغانی در لندن هم اون برداشتایتان گفتین بالای امی عرصه موضوع تاکید که شده و عرصه موضوع عظیم مهم است حرفیست که این کنفرانس به این نبود که دووج از کس عفو خواسته شوه و یا به کس ملامت گفته شوه کنفرانس لندن قسمی که در شروع ما گفتیم فکر میکنم است با ابتکار لندن از طرف جامعه بین‌المللی دینمی موقعی که استراتژی نو بر افغانستان اعلان شده میخواهند که یک هماهنگی را با حکومت داخلی در افغانستان و بین خودشان به سطح بین‌المللی بیاره و از تمام اعضای ناتو یک کمک اقتصادی و سیاسی و نظامی را اینا دریافت بکنن که با اینمی حادثه شوم جنگ کثیفی که در افغانستان شروع شده بالاخره خاتمه بدن به این منظور هم تقاضایشان از افغانها است و هم تقاضای افغانها از اینا است تا جایی که ما دیدیم و میبینیم و شنیدیم تقاضای افغانها به نمایندگی یک رهبر افغان دوجه آدرس داده میشه گفته میشه که این رهبری بسیار ضعیف است در داخل یا یک وحدت ملی ندارن یک وحدت فکر فکری با تمام نیروها و بازیگرایی که در صحنه داخلی شامل هستند با اونا ندارن، حداقل با پارلمان خود توافق ندارن، حکومت تکمیل نیست و تمام امی غربی ها و نیروهایی که کمک میکنه افغانستان از عینکای شک و شبهه به طرف ازی رهبری افغانستان می نگرن و در عین حالی که اونا میخواین در ایجا عسکر افغانستان تربیه کنن که بخش امنیت از اینا بگیرن و اینا به اصطلاح عوام ما که هر وقتش که رسید که پای خود اصلا بکنن تمام مشکلات دوباره بر افغانا بانن. اگر کنفرانس لندن بتانه که یک دروازه را به طرف طالبایی که می جنگن باز بکنه که به مذاکره بنشینن و از اونو تروریستای بین المللی خود جدا بکنن، این کلان پیروزی کنفرانس خواهد.
بله سیدی صاحب، تاسو خو د دې ورور مولوی صاحب خبرې واورېدلې، ویل چې یو خو مدعی دی بل مدعی الهیره، مقصد دا چې یعنی باید خلک مخامخ چکینینی دا مشکل نه حل کیږي. څه فکر کوئ چې طالبان به څه وخت حاضرېږي چې مخامخ خبرو ته کینی او دا مشکل یا د ستونزه حل شي؟ تاسو په نظر په سیاسي لحاظ
اول اگر اجازه تینین، بسیار از فکایی آقای نظر خوشم اومد. من یک فکایی کوچک
میرم.
من دیروز شنیدم که 5 نفر از طالبا که به اصطلاح لیست سیاه بودن اونا رها کردن و من تصادف همین هر 5 نفر بسیار میشناسم. یک آقای حکیم منیب کسی است که تا 2 سال پیش والی اروزگان بود، بیروزا در لیست کابینه آقای کرزی نامش بود که وزیر شه، باز نام ارغندیوال صاحب برابر شد، او خست شد وزیر نشد. و یکی دیگه که آقای شمس است، او مدت 8 سال میشه که نفر خاصی سفارت ایتالیا و ترجمه میکنه و سایر کسام همچنین. میگه که یک کسی بود برادر شمرای امریکایی ترجمان بود، باز برادر ازی را طالبا گیر کرده بودن، طالبا گیر کردن، یک مشت و لغتی را زدن، گفتن برادر تو را میکشیم. گفت من چی گناه دارم؟ گفت برادر تو امرای امریکایی است، چی تو گناه نداری؟ گفت برادر من یک جا با امریکایی جهاد میکنه. این 5 نفر هم یک جا امرای امریکایی 8 سال میشه جهاد میکنن.
والا داو پکایو سیدی سب مستا پکاریم نیره خیری ها.
بله
به هر صورت دیدگاه می است جناب الکوزی صاحب که مصالحه وقتی نتیجه میته، مذاکره وقتی نتیجه میته که از ستیج قوی، از زاویه قوی مطرح شد. هر مصالحه که از ستیج ضعیف، از زاویه ضعیف مطرح شد بدون از اینکه دستاورد نداره ناکام میشه. دکتر نجیب الله در آخر حکومت خود مصالحه را مطرح کرد، وقتی مطرح کرد که ضعیف شده بود مثل حکومت موجود، باعث سقوط حکومت شد. دیدگاه من این است جناب الکوزی صاحب که باید همچو طرحها، همچو مصالحه ها قبلا زمین سازی شه، تفاهمی بین الافغانی ایجاد شه، زونهای صلح ایجاد شه، رفت و آمدها صورت بگیره. همین که فقط این طرحی را که جناب کرزی صاحب پیشنهاد کرد از دیدگاه من جاده یک طرفه است. جاده یک طرفه خیال میکنم که ثمره مثبتی نداره. و دوم، این کنفرانس لندن هم من از دیدگاه شخصی من ای را آقای بران و حزب کارگر به نفع حزب خود که در انتخابات ماه می برنده شوند ای را به راه انداختن. این یک ترفند سیاسی است، این نمیتونه زخم کهنه افغانستان حل کنه. و دوم، مشکل افغانستان مشکل منطقوی است. تا وقتی که پاکستان، ایران، کشورهای آسیای میانه صادقانه به خاطر حل معضله افغانستان گام بر ندارن، صد صدر اعظم انگلیس دیگه که به سر ستیج میشینه ولاگل کنه.
تشکر صاحب. دوستانو یادونه کو چې دوه نور ملمانه تر اوسه پورې نه دی رسیدلی. په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د حکومت په خوانی استاد خاغلی عبدالحکیم مجاهد او د مدني ټولنې غړی خاغلی داوود سیاوش مونږ یې په لومړي سر کې اعلان وکړ. هیله ده چې دوی هم راورسیږي. اوس موجودن د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافه او د سیاسي چارو کارپوه خاغلی احمد سیدی د کابل په سټډیو کې تشریف لري او محترمه رونا ترین دلته موږ سره ده. ښه رونا جانې، تاسو څه تفسیر لري د دې خبرو او د اوریدونکو پوښتنې مو اوریدلې ده؟ د مدعی او مدعی الهي خبرې رسې ډېرې یادې شولې، که مهرباني وکړئ خپل نظر لاړ.
ولی نه، زه به هم د یو افغان په صفت باندې، د یو هغه کس چې زه خپله په منځ کې د قرار لرم په صفت باندې، زما هم همدا نظر دی که چیرې دولت کومه فیصله کوي نو باید چې د خلکو نظر په هغه کې شریک وي. ولی چې خلک پرګنی دي، د خلکو نظرونه قیمتي دي او خلک همیشه هغه نظر ورکوي کوم چې په حق لري روزمره فکر کوي. او دا هغه ستونزې دي چې زه دا فکر نه کوم چې دا به د ډیرو کلو لپاره یوه
یوازی په یو اوزه کې یا په یو سیمه کې پاتې سي، بلکې دا ستونزې کېدای سي چې نور افغانستان ته هم لمن خبره سي. خو فکر او غور کول د پاره شه مناسب وخت کې، خو لیکن چې د خلکو نظرونه پکې شریک وي او د خلکو نظرو ته د قدر په سترګه وکتل سي. دا چې نظرونه باید چان سي، هغه دوه مرحله ده چې نظرونه باید غلوي سي، د نظرونه بیل سي، لیکن د خلکو نظرونه زما د پاره
ډیر
د قدر وړ دي.
پوهان صاحب، دغه یو مسله زمونږ د یاده وتل کرزی د اشاره وکړه، ویل چې د ملي پخلاینې یوه شورا به جوړیږي او بیا به لویه جرګه پې جوړیږي چې د سولې عملیه مخ ته لاړه شي. دا هم په نظر کې ولرئ، بیا وروسته پې خبرې کوو چې څنګه د عملیه.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
الو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شاه محمود دلارام د ایران خبره کوم. زما سلامونه او احترامات یا غای زریب نظر او محترم پروفیسر او ګرانو مېلمنو ته ورسېږي.
وعلیکم
السلام پروفیسر، یو نظر لرم.
مهرباني مهرباني.
الو پروفیسر، د کوم چا چې د کینیډی یا د ایزنهاور یا د جانسن یا د نیکسن خبرې په یاد وي، د هغو وختو یعنی پنځه پنځوس کاله مخکې چې کومې خبرې هغو سره کولې یا کوم پلان یې د افغانستان لپاره به څه کړي دي، داسې ډېرې جلسې او شوراوې به سره وشي. هر کانټینر، هر د کیلو ټانکر چې راځي مصرفېږي، دا په موږ پسې لیکلی دي. جناب وزیر صاحب چې دي، هغه جلا ځان ته خپل دغه لري، هغه زړې وخت یې نه دي په یاد. مولوي نصرالله ته وایم چې سبا تسپی پغاله جام په لاس ور سره ناڅې، دغه نن ته به رخصت کړي چې موسم په تېرېدو دی.
تشکر. ان ستاسو مطلب دا چې کور دی ودان، چې د فرصت نه باید سړی ګټه واخلي. تشکر.
یک ټلیفون دې کوم اس.
بله، زه ډاکټر اشرف د ننګرهار نه خپل احترامات له کوزه سره تاسو ته محترم ظریف نظر سره میلمنو ته وړاندې کوم.
کور دی ودان.
تشکر ډاکټر اشرف.
په دې زمونږ ځای کې اوس ټینګیږي دا هغه څه چارت مې خبرې وکړي او نصيحت ورته وکړي، دا په اخر کې وایي چې په چا باندې منی. نو اوس موږ دا وایو چې دا د لندن کانفرنس فیصله هو به وکړي، خو دا په چا باندې تاسو منی یو خبره. او بل خبره دا چې له کوزه سره چې دا کانفرنس نه دومره مهم نه، مګر تاسو چې دا راډیوګانې او اخبارات او میډیاګانې دومره هوا ورکړي چې موږ فکر وکړو د عوام خلک چې بيخي هم دا کانفرنس.
وای ډاکټر صاحب، ډاکټر صاحب، مهمه مسله خو په دې ده چې د اویا مملکتونو مشران او یعنی رئیس جمهوران او صدر اعظم او وزیر خارجه او دا بده بالا هلته په کې ګډون کوي. نو خو مهمه مسله ځکه د میډیا خو مقصد دا چې خلک خبر کړي.
ډاکټر صاحب، شما نظر ته نه بوئ کې نه انعکاس پیدا وکړنه.
خو ما اخر کې پدې دین کانفرنس هیڅ نتیجه نه داده. مو غپای رکسه به شما میزدین کی ته د میډیا کې کانفرنس سو طالبات سره همیشه هیڅ نه بود. اخر مو غدی سیدی سوال چې اومدان کانفرنس تعارفي میره باید معرفي میکنین کی با هم تعارف کردن او ششتن او صحبت کردن.
نه دسم باید سره ونوي، نتیجه خو به حتما لري یو څه خو به لري زکه چې
ما په یو خبره داده چې دغه پختنه مهمه موضوع چې موږ ټول ملت ورته منتظر او موږ امیدواري و چې په دې کې ډیره مهمه خبره وشي. هم دغه سره خبره او کازی سزان تر کوم لیسن جوړ کړو. خو اوس چې کازی صاحب لیست شته که سیدی صاحب ولې جماعه کسانو چې په اند خپل طالبان تر اخلاص کړ، دغه طالبان چې د کازی صاحب تر 15 کال نه مخکې مودې جماعه غیر اخلاص کړ، نو د طالبانو په هیڅ کې سیدی صاحب ته معلومات شته چې نور کوم موضوع شته د خبرو اترو کنه. دغه چې خبرې اترې چې مخالف سره ونه شي، خو دا کانفرنس ما غنور فلان ته دی نتیجې د ماغه جنگ برواني. تاسو ته توجه نه مننه.
کور دی ودان ډاکټر.
تشکر
سیدی صاحب.
خب محترم آقای عبدالحکیم مجاهد، خوش آمدین به استودیو ما. اونا بعضی سوالا به شما راجع بود، در مورد لیست نظرتان چی هست و در مورد مذاکره، مخصوصا مذاکره یک اصل عمده است که سالهاست بالای این مسئله صحبت میشه، در این شرایط چطور ای امکانات مساعد خواهد شد؟ آقای مجاهد الکوزی
چی؟ بله مجاهد صاحب، ستره مشی زمدت خراغلاست وای موزنی و دوستان و تست تشویرون دلود پختانی ریری اکرلی پاقی که اگه یا مولوی سب ویلوی دادم مدعی و مدلعی خبره نده معلومه چی، یعنی سره خواهی چی سوله که و سوله چه سره که ستاسی پر نظر باید سنگه وشی و دوی خواه طالبان نه حضیری که سوله تا یا مشخص ادرس نلری اوزن دوستانو ویلکم کسان چی یلتا پا کابل که تشریف لری او نمونه ام لری شوی دی دوی بیا وای چی منگ ده طالبانو نمایندگی نکو، نو چه باید وشی سب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زخلی نوخت را ورسیدم ډیر خوب مسایل باندې ډیر اګم نه یم لټول نمخ کې نظر سوال کوزای صاحب تاسو ته د تاسو په وساتت باندې د افغانستان شریف او مظلوم ملت ته خپل احترامات وړاندې
کوم. تشکر
راجی په موضوع باندې مستقیمه خبر وکړو. دا چې یو څلور پنځه نفر یا پنځه کسان د طالبانو د وخت خواني چارواکي یا مامورین د یو تور لیست نه استلی دي، زما په عقیده باندې دا کوم یو انعام او احسان نه دی په باندې. اصلا د دې خلقو موجودیت په تور لستونو کې غیر قانوني، غیر شرعي او یو غیر معقول کارو. دا ځکه دا خلق نه په خپو جنگونو کې ملوث وو او نه د طالبانو د دولت د سقوط نه بعد په جنگونو کې ملوث وو. زما په عقیده باندې د سولې د راوستو لپاره یو قوي پالیټیکل ویل یا سیاسي ارادې ته ضرورت ده، او سیاسي اراده د عامو هیوادونو هم نه، هغه څوک چې د افغانستان په بحران کې دخیل دي او د افغانستان بحران اداره کوي، چې هغه ناتو ده او پر اساس کې د امریکا د متحده ایالاتو حکومت او د انګلستان د برېټانیې حکومت وجود لري. اصلا تمام مسایل د هغو په لاس کې دي، د ملګرو ملتونو اداره هم د هغو په لاس باندې تعویز را تعویز دي. کله چې دوی وغواړي چې په یو طرف باندې د ملګرو ملتونو اداره سوق کې، بیا نو هغه قومنده مني او که مثبت طرف ته او کله چې منفي طرف ته
تاسو د سیاسي ارادې خبر وکړه. سیاسي اراده خو هغه څرګنده کړه چې موږ حاضر یو د طالبانو سره د پخلاینې مسله را مخته پروګرام او د جذب او د پیسو د کار مسله مطرح کړې ده. نو فکر نه کوي چې د دوی سیاسي اراده ډېره قوي ده؟ خو دې خواته لږ داسې ګډوډي نه ده ستاسو په نظر، چې یعنی واحد مرکز نشته د چې هغوی راشي سولې خبرو ته کینی یا د میز ته؟ څه فکر کوي؟ یعنی نړیواله اراده خو قوي ده؟
الکزی صاحب، موږ تاسو ته معلومه ده چې د دې کنفرانس کوربه